په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې. اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا السلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار العالم مومن تاوي.
سره مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند د سن صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د عوامي نسل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنه کړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقوقو ادارو ته به مخه وکړي. او د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په دې مزنګ سیمه کې په وړ مورز ځان وژونکي حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند د سن صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټي ویان فرات الله بابر نن له مشال سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړی وایي د سن صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلوي، وزیر اعلی به بدل شي، پروفیسر کابینه به بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړیږي. اله چې کله بلاول بھٹو صاحب واپس راځي کراچی ته سبا ماښام، او سبا ماښام کراچی ته راځي.
پرات الله بابر زیاته کړه د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدی شي نوې کابینه وکړي. یاد دی چې رینجرو ته د پولیسو هومره د ورکړل شو اختیاراتو په کراچۍ کې د دوی د موجودګۍ موده په 19 جولای ختمه شوې. سن حکومت په وار وار له صوبې د رینجر ځواک د وستلو غوښتنه کړې ځکه چې دې ځواک د جرمونو په تور د پاکستان پیپلز پارټي متحده قومي موومنټ یو شمېر غړي نیولي. د عوامي نسل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنه کړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقوقو ادارو مخه به وکړي. پرو ماښام د نخوار په بابو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په مخه میا افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وجنه روانه ده خو د دې باوجود به د ترګري پر ضد جګړه جاري ساتي. میرا رضا حسین چې د میا افتخار حسین یوازنی زوی وو د کال 2010 په 14 جولای وسلوالو په خپل کلی په بوکې په ډزو وژلی وو. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې مدنګ سیمه کې په وړ مورز ځان وژون کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. خو ښاغلي فیروز پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د مړو او جوبلو کسانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړي.
66 هموطن ما شهید ګرځیده بود. امروز به تعداد 35 جنازه تسلیم خانواده‌هایشان شد.
نوموړی وایي ټول زموږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکاپټرو کې بامیان او غزنی ولایتانو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدارا زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. د دې حملې د ټپیانو د شمېر پړه خغړي فیروز ویل چې ټول 315 جوبل کسان روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول. د هند کورنو چارو وزیر راجنات سنگھ ویلی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېم میډل مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار پورې د سرینګر کې خبري غونډې ته په وینا کې د هند کورنو چارو وزیر ویل په کشمیر کې د پاکستان رول سم نه دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای پاتمه د برهان وانی تر وجل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د وانی پلو مظاهرچیان او هندي فوجیان ترمنځ پنختو کې څه باندې سلويخ کسه وجل شوي. پاکستان وانی بلتون غختون کې او هند یې هاګر غنی. د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی تشامل حق او د هغه زوی ناصر ګند وسلوالو په ډزو وجلی. د مشال ډیو خبريال وایي مفتی تشامل حق او د هغه زوی تیر شپه په ګاډي کې روان وو چې په سیاباد سیمه کې پر وسلوالو برید وکړ. مفتی تشام د جمعیت العلماء اسلام د کیج سیمه امیر اهم پاتې شوی. د پیخي زموري ته د ما چا نه د منلي. د ننګرهار ولایت چارواکي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 8 وسلوال وژل شوي چې د 26 کسانو مړي د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په میدان کې پاتې دي. مشال اډو ته وګستئ. شامی فعالان وایي په حلب خار کې څلور اسپتالونه د خلی په ورځ د شامی حکومت په بمبارۍ کې په نښه شوي چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 200,000 ولسي وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. فعالانو پرون ویل چې بمباري د شپې پیل شوه او تر سهاره پورې روانه وه چې پکې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. د جرمني په جنوبي برخه کې د یو خارګوټي پولیسو نن سهار وختي ویلي دي چې یو تن په 54 توګو سره ځان وژلې. دغه پیښه بیګانه وخته په آزاده فضا کې د موسیقۍ له یو کنسرت سره نږدې شوې. پولیسو په خپل مختصر بیان کې ویلي یو تن چې د دوی په فکر یو مجرم و مړ شوی. د باویرین کورنیو چارو وزیر ویلي دي دغه مشکوک تن یو شامي کډوال و چې 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی و او 1 کال وړاندې یې د سیاسي پناه درخواست رد شو. د کورنیو چارو وزیر په خبره دغه تن وروسته له هغو ځان په 54 توکو سره وجلو چې موسیقۍ کنسرت ته پرې نښودل شو. یا چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه تن غوښتل نور کسان مړ کړي یا خودکشي وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او انګلستان ترمنځ په اولډ ټریفورډ میدان کې روان د دویم کرکټ ټیسټ میچ په دریم ورځ پرون کوربه هیواد انګلینډ د 1 وکټ په تاوان 98 رنزونه جوړ کړل. هم له دې سره انګلینډ ته دا مهال د 409 رنزونو برتري ترلاسه ده او 9 لوبغاړي یې پاتې دي. له دې وړاندې د پاکستان ټول ټیم په لومړي اننګز کې یوازې 99 رنزونه جوړ کړل، ول انګلینډ خپل لومړی اننګز په 599 رنزونو ختم کړو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د رفعت انجم نه د موسم حالو د کرنسی بیا ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے اویا پیسې اخستل کیږي او په 105 روپے نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 15 پیسې، یو پاؤنڈ په 38 روپے او په 40 روپے، یو یورو په 45 روپے اخستل کیږي او په 45 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپے 50 شپېته پیسې او په 28 روپے اویا پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 2.50 پیسې، یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 228 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له پبنو، پیښور او کوټه کې به خال وریځ وي خو موسم به ګرم وي. د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکنډ ډویژن کې د باران امکان دی. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 29 او کم نه کم 28 وي. پبنو کې به زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. پیپلز ګوند په سین صبح کې د وزیر اعلی او د حکومتي کابینې د بدلولو پریکړه کړې ده. د پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر په دغه غړوي
وزیر اعلی په بدل شي په تدبیر بدل شي نه کابینه به ار جوړی چې دا اعلان پروتو سه واپس راځي کراچی ته سبا ماخام.
پرون د نوخار په پبو کې د عوامي نسل ګوند مخکښ میا فخر حسین د وژل شوي زوی میا راشد حسین شپږم تین د غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. غونډې ته په وینا کې میا فخر حسین وویل د وسلوالو له بدونو نه مخکې ویرېدلې دي او نه به هم اوس ویرېږي. او د افغانستان د خوست اوسیدونکو د کابل د وړمې ورځې تر وروستي بدونه غندي وایي چې د افغانانو دښمن به خپل هدف ته رسیدو کې کله هم بریالی نشي.
د افغانستان خاورې دښمنان غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع د پاکستان پیپلز ګوند د سین صوبې د اعلی وزیر د بدلولو په حکومتي کابینه کې همداراز د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټۍ ویان فرت الله بابر مشال ریډیو ته ویلي دا پریکړه په دوبی کې د ګوند په غونډه کې شوه. نوموړي زیاته کړې د سین صوبې د نوي اعلی وزیر د نوم اعلان به سبا د پټای مشر بلاول بټو زرداری کوي. د سین د کراچۍ نه محمد عمران تفصیل راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویان فرت الله بابر د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې د اعلی وزیر د بدلولو فیصله په دوبی کې د ګوند په غونډه کې شوې چې پکې د آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری ترڅنګ د سند ایالت موجوده اعلی وزیر قائم علي شاه، د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال او د ګوند نورو چارواکو ګډون وکړو.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلي، وزیر اعلی په بدل شي، پروفو کابینه بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړیږي. اله چې کدا بلاول بټو واپس راشي کراچی ته سبا ماخام شوري طور سره دا فیصله وشوا چې کابینه بدلي.
په سن صبح کې د رینجرز د مودې په اړه د یو سوال په جواب کې د پیپلز ګوند ویاند ویل چې په دغه غونډه کې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. ولې نوی وزیر اعلی به د خپلې کابینې په مشوره په صبح کې د رینجرز د واک او مودې غزولو فیصله کوي. د ذکر ده چې د سن صبح موجوده وزیر اعلی قائم علي شاه درې واري په دې څوکې پاتې شوې او راپورونه وایي چې د څوکې نه د لرې کولو پریکړه د هغه په خوښه شوې ده. د نوی اعلی وزیر لپاره په پاکستانی مطبوعاتو کې ویل کېږي چې د خزانه موجوده صوبایي وزیر مراد علي شاه نوم ټاکلی شوی چې ورسره د نثار کوړو او سراج دورانی نمونه هم اغېستې کیږي. پله هم کوم نوم ته حتمی شکل نه دی ورکړې شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افتخار حسین ویلي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنکړي نو دوی به پر ضد نړیوال عدالت ته او حتی او همداراز د بشري حقوقو ادارو ته ولاړ شي. پرون ماخام د نوخار په پبو کې د خپل یوازینی زوی راشد حسین د شپږم تین په مناسبت جوړې وې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه که څه هم په دفي بریدونو کې د ګوند د ملګرو د وژنو لړۍ دوام لري خو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به جاري وساتي. میا راشد حسین د 2010 کال د جولای پر څلورویشتمه د خپل کلی په بو کې په ډزو وژل شوی. خالد خان له پېښور رپورټ راکوي.
با دې مهال د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی ستر سکتر میا اختیار حسین وویل چې د ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وژنه لا ختمه نه ده او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي نو بیا عوامي نېشنل پارټۍ به نړیوال عدالت او د بشري حقوقو تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. د میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه چرته د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي او صوبایي مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړیو. د منتظمینو په وینا صوبایي حکومت دوی ته د پېښور نشترحال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ور نه کړو چې دغه د سیاسي سرګرمیانو لپاره بندې. په دې اکله میا اختیار حسین وویل
نو زه وایم چې سیاست کنټرولي سیاست عبادت کې هڅه کوي په ایماندار او زه دې اسکوس په خدي حکومت باندې وې سیاستدان باندې حال ته نه راځي. نو زه دې نه تاسو کوم چې تاسو په دې نشته هر کې پروګرامونه کړی تاسو سیاستدان نه وایي.
میا اختیار حسین زیاته کړه چې د دوی ګوند د ترخګرې ښه په نره مقابله کړې ده او کوي به ځکه چې دغه جنگ دوی د خپل خورې او خلکو د پاره کوي. د میا راشد شهید فاونډیشن په حقله میا اختیار حسین وویل چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري خو چې کله ترخګرو د هغه یوازنی زوی په ډزو ووژلو نو د اولس ته خدمت دپاره د خپل زوی په نوم د فاونډیشن بنیاد کیښود چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاست د کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي.
بند نکو میرا موسم نہ جائے گا
پدې مهال د عوامي شل پټه او راشد شهید فاونډیشن مشرانو میافتیا حسین ته ډاډ ورکړو چې دوی به په سیمه کې د امن راوستو لپاره د ملاتړ کوي او د فاونډیشن سره به مالی او جانی مرستې هم کوي. دا یادونه ده چې په کال 2010 سلیرشتم جولای وسلوالو د میافتیا حسین یوازنی زوی میا راشد حسین په خپل کلی په بو کې په ډزو وشتي او بیا وروسته دغه د مرګ په درې مورز د میافتیا حسین په کور یو ځانمرګي برید کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ جوبله رسیدلې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د خالی ورځې په ځانوجون کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځینو کسانو مړي د هغو کورنیو ته سپارل شوي او ځینې نور بیا د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. فیروز الدین فیروز همدارا زیاته کړه چې په دې حمله کې له 300 زیات کسان ژوبل شوي وو چې ورڅخه د 1000 کسانو د په وینا حالت نازک دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په دې مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن مو شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په ورما ورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې له هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان له هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو ته جدی پاملرنه کیږي. او اتیا کسان اوس هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي چې د اولسو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی.
شفاخامت بیشتر داره.
له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه ښودلې وه. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
احمد تکل اوریدونکو د خوست اوسیدونکو د کابل د وړمې ورځې په تروستي بریدونو خواشینی څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولی په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. دوی وایي چمتو دي چې دغه خونړیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست اوسیدونکو د کابل د مزنګ په پیښه خواشینی څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولی په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راز توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان مشال راډیو سره په خبرو کې د مزنګ پیښه د افغانانو د دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرښې خلاف دی. په بلوچستان کې دی، په پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د 30 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نوراو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی. چې مسلمان ورته وي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمو مرقوم عالم راوکوي څوک چې دا کور کې یا بخي غیر مسلم ده.
د عزیز الله په نوم د خوز دارون خیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیخې د قربانیانو د وینو هر څاڅ کې ورته قدر لري.
مونږ غندو مونږ په خپایو دای مونږ ورونه دی افغانیان دي مونږ د یار سوس کې د وینې سوس کې ته مونږ سلام کو مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پښ غوړل کی.
د نظر خوان زید شاه انګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیخې ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي. خصوص افغانان کولای شي د ډول لاسونه تشخیص کی.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دیتا داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیعه او سنی ترمنځ د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه څیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونې وړ ده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2 په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کبله یې شل کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د ننګرهار په یولس ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسینو د تطبیق 15 ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي په دغه کمپاین کې باید څه باندې 4 لکه هغه ماشومانو ته د واکسین 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو پر ضد د واکسینو دغه کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د کمپاین پرانسته وکړه. نو موړی وویل چې د کمپاین په دوران کې به د ننګرهار په یو لسوهغه ولسوالیو کې سباندي 400 هغه ماشومانو ته د ویکسینو 2 ساسکي تطبیق شي چې د پولیو لګواخ سره مخ دي.
ننګرهار ولایت کې یو لس ولسوالۍ چې کوم ځای کې د خطر ته زیات مواجه ماشومان دي، دلته به 15 ورځې لپاره د پولیو کمپاین تطبیق کیږي چې 400,000 او 600 ماشومان د هدف لاندې دي چې باید واکسین شي. دا ټول به د 2,500 پرسونل پکې په خدمت اخته دي ترڅو چې د ماشومان ته واکسین ورسو.
ډاکټر احمد الله نصرت په والدینو غږ وکړ چې د واکسینو تطبیق په دوران کې کوم ماشوم ویده هم وی لخوا به پاسول شي او 2 ساس کې ویکسین ورته تطبیق شي.
دا ډیره مهم ویکسین ده او والدین څخه بل خوایز ما دادا په کورنۍ کې ماشوم ور 15 کر څخه ته ماشوم بي کاغه ناروغ مو سي او یا ویده و سي کله چې موږ د کمپاین ګروپونه ته ځي سي کار کول کې هغه به زر تر را خپل سي کار کول کو تر وباسي او ویکسین ورته وکي. دا بنوي چې ماشوم ویده ده، دا بنوي چې ماشوم ناروغ ده.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست مرستیال مولوي لالتان همت هم په ولس غږ وکړ چې پلو ماشومانو ته پولیو پر ضد واکسین تطبیق کړي.
د شریعت هیڅ قسم مخالفت نشته دی. زمونږ ټول افغانانو ته او ټول خویندو ته ورونو ته میندو ته په اخلاص دا غږ کوو چې خپل ماشومان د ولادت نه تر دغه 15 کلنۍ پورې ټول واکسین کړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2018 کال رئیسی په ټول افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې 4 یې په کونړ ولایت کې، یوه یې په کندهار او بل هغه یې په هلمند ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا حکومت د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن تر سوري لاندې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د جینکو د 13 کالجونو د هغو لپاره د پیسو د کمی له وجې د هغو د تړلو پریکړه کړې ده. دغو کالجونو چلوونکي او پکې زده کوونکي جینکۍ د حکومت دغه اقدام غندي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر بیا وایي دغو کالجونو د تړل کېدو موضوع به د حکومتي کابینې په غونډه کې پورته کوي او هڅه به کوي چې د چلولو لپاره پیسې پیدا کړي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
پیخور نوتیا کې د فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کالج یو انتظامی مشر اصف باغی مشال لیڈو ته په دې حق لوویل چې ردوی کالج تیر کال بند شوی دی چې له وجې د سونو جنکو سبق اغېزمن شوی دی او دوی د پاکستان تحریک انصاف کند حکومت د تعلیم ایمرجنسی د دې ګام له وجې درو قبوله
حکومت پدی کے مکمل ناکام شو اور دا چکم دا ایمرجنسی ناپیش صوبہ خیبر پختونخوا کے انقلاب جو تبدیلی دا ایمرجنسی پنم دا تاسو دا نغت دا تعلیم قتل ہو رہے
حسینہ بشیر چہم ددا کالج نے دکڑ ترلا سکڑ دی وائی چیپا خیبر پختونخوا کے دا جنکو تعلیم ماسے ہم کم دے خدا سے گامنو سربا دا دوی شرا نور ہم کم شی نو باید حکومت دے رخت پاملر نہ وکڑی اور دوی تا پنگ یا فنڈونا ورکڑی
دی وجہ بندی وچ مون سر بجٹ نشتا فیمیل سدلر اتلو یا بہار لو اجازت نہیں سوچوں کہ دا فیمیل کالج دی صرف دے کے خپل مطلب ہر چا خپل خوین دی لوریا نے ایڈمیشن ورتا کڑو 18 کالج دی بن کڑن دا دا پر یو گٹ لو سر ال کے پی کی چتا ز خپل اندازو کہ 18 کالج دی ز 1500 تاسو دا یو کالج اور دے کے دا سیکنڈ ایئر ہم کلاسز شروع دا فورتھ ایئر ہم نو اسٹاف شو کنا دا فورتھ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے جن کے بچر دا جی تھرڈ ایئر اور مائیگریشن کے خدا سیکنڈ ایئر فورتھ ایئر چکم شروع دی اگے بسکیں
ولے پدڑا مو چکلا دا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان مشتاق غنی او بیا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې ولی څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبائی وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب له ویلي چې په دې اړه باندې به دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره خبرې اترې وکړي
موږ په دې باندې یو فل پلیج میټینګ راوغواړو د خبره ما ذهن ته رارسېدلې ده موږ ایجوکیشن او زه به سی ایم سی په نوټس کې دا راولم او موږ به ای پی ایف کالجونه بندولو په ځای باندې سنتن کوو هغه زموږ ضرورت دی او هغه یو پورا بوج کم کړی دی لہذا هغه موږ ختمولو په ځای انکرج کوو سنتن کوو
د پامړلا چې دغه فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کالجونه کال 2000 کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې جوړ شو چې پکې پزورګونو زنانو تعلیم ترلاسه کول وو ولې موجوده د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د فنډز نه لرلو له وجې دغه کالجونه د بندولو پریکړه کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د خیبر جن سیو د پام ورس مز د کون کی وای په سرکاري ډیګری کالج کې د سټیټونو د کمیو د دویم شفټ د نشټوالي لامل د دوی لز دکړو به برخه پاتې شي دوی حکومت غواړي چې په کالج کې د سټیټونو د کمی ستونزه ورته مستقیره توګه حل او دوی لپاره د دویم شفټ کلاسونه هم پیل کی فرحات شنواره له سیمې رپورټ راکوي
په خیبر جنس کې د لسم پاس زده کوونکي وایي چې په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله د داخلونه محرومه شوې دي او خو اوسه 1500 کسانو ته داخله نه ملاويږي د ځکه چې په دې کالج کې یوازې 225 مستقل سیټونه دي دوی وایي باید سیټونه د ورته زیات کړای شي او دویم شفټ ته هم پکې شروع کړای شي د جمرود شاکس یو زده کوونکی نیم چې دې لشتا د داخلي لپاره راغلي مشال ریډیو توای
لسم غنو کړو د اشم آباد سکول نه اوس جمرو ډیګری کالج لراغلم داخلي لپاره زما مارکس لکم دي په دې وجه باندې ما ته کوز کالجونو کې داخله ملو نشو ز خپل کالج لراغلم او دلته وای چې فرست ټایم هغه کې خو هغه میرا ټوچات ته او داخله وته څه مشکل لکه ملو شي او سیکنڈ ٹائم کلاس سے کم انتظامی والے آگے اتریلی سیکنڈ ٹائم پروسا کال اوسا کال ناممکن ہے جی اسٹارٹ سی او لہذا کزا ماتا داخلہ ملا شو اس ماتا دلتا مجھے چستا میرٹ کام دے دلتا تا داخلہ نہ ملا ریک
او یو بل زدکون کی عبدالوحاب وویل
دکا جب جمروت یہ خوندہ یو واحد کالیج دے منگ بچر تزو دکا جب سیکنڈری داخل با دو سوا کسان اخری دو سوا زی خوص ہے جو پلہ رتا ہوا ہم دکا کم سکول نہ رہا ہوتا ہم صرف پلہ نمبر دو سکول کی منگ سرا تقریبا دو سو سٹرنٹان دے میٹرک نا پاس شوال دا سی ہائی سکول نمبر وان دے اشم آباد دے سورگمر دے پرائیویٹ سکول نے دومرہ بے انتہا زیاد تھی نو منگ کسان چرته زی
او الطاف وای د نور سیمو په کالجونو کې دوی ته داخلي نه ورکول کیږي نو باید دلته د ورته بندوبست وکړی شي
کوم موږ د داخلا نو ځکه چې موږ فاټا ولې فاټو سیټونه ډېر کم دي په افشاور سیټي کې نو ځکه دا موږ زجر راغلم نو ما ته ډېر سختي و لکه پرابلم ولنه و چې ما پښتنه وګورم چې میرې لیست ډېر هاي ده په دې په
چې زه کوز ما داخله ونه کړو دلته جراغله ما د جوز داخله نه ملويږي نو چې زه داخله ونه کوم نو ما نه هر څه پاتې کیږي ما نه تعلیم پاتې شو
د خیبر جنسې په جمرود سرکاري ډیگری کالج کې د سیټونو د کمی او دویم شفت د ستونزې په حق لمچکلا د یاد سیمینه د کمی سمبلې غړي شاجګل پر دې سره رابطه وشو نو دوی وویل چې موږ به په دې لړ کې فاټا سیکریټ او د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او د غستون زبه هوار کړو یاد دی ویش د خیبر جنسې په جمرود او لوړګي کې هر کال په سرکاري ډیگری کالجونو کې د سیټونو کمی وي او د سیمې زده کوونکو غوښتنه کوي چې باید د غستون زده په مستقله توګه هوار کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسې
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په هغه په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي د اسرار العالم مومن د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې د پیپلز پارټي ویان فرات الله بابر نن له مشالو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنه کړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقوقو ادارو ته به مخه وکړي پرون ماښام د نوخار په پبو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په مقام یې افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده خو دې باوجود باید ترګري پر د جګړه جاری ساتي د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې مزنګ سیمه کې په وړ مورز ځنوجون کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي د دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو د هند کونو چرو وزیر ویلی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي نوموړي دا خبره د اتوار پورې د سرینګر کې خبري غونډې ته کړي د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی د شمول حق او د هغه زوی ناصرګند وسلوالو په ډزو وجلي د مشال اړو خبريال وایي مفتی د شمول حق او د هغه زوی تیر شپه په ګاډي کې روان وو چې په سیاباد سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ شامی فعالان وایي په حلب خار کې څلور هسپتالونه د خالی پوره د شامی حکومت په بمباری کې په نښه شو چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا دوه لکه ولسي وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي د جرمني په جنوبي برخه کې د یو خارګوټي پولیسو نن سهار وختي ویلي دي چې یو تن په چوونکو توکو سره ځان وجلی دغه پیښه بیګانه وخته په آزاده فضا کې د موسیقۍ له یوه کنسرت سره نږدې شوې او د پاکستان او انګلستان ترمنځ په اولډ ټریفرډ میدان کې روان د دویم کرکټ ټیسټ میچ په درېیم ورځ پرون کوربه هیواد انګلینډ د یو وکټ په تاوان اته نوي رنزونه جوړ کړل
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناوړو
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون پاړه لیک کړي او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنه سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې په دې کې ککړ کسانو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمی نه کیږي د غرنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتې دونه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونی وستا تک تور دور ته بیرته روان دی ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي خو دې عمل له د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي نو داسې صورتحال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده هغه د وخت اهم ضرورت دی نو باید چې دې لړ کې د قانون د ماهرینو دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړې شي چې دا رنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلي او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبانو نه سربیر یو شمیر نور ډلې هم موجود دي چې دارنګ عملیات کوي. ادارې وایي چې زموږ په نظر په دې ډلو کې یو داعش ډله هم ده چې د چا په حق لویل کیږي. دا ډله په افغانستان کې ورځ په ورځ خورېږي. ادارې مخکې لیکي له دې وړاندې دې ډلې په نورو ځینو اسلامي ملکونو کې هم حالات خراب کړي او اوس یې پام افغانستان اړخته راګرځولې او دارنګ په پاکستان کې هم د دې تنظیم د شتون خبرونه راغلي دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې ترهګري اوس یوه نړیواله مسله جوړه شوې نو اوس داعش دومره سغټ د جدید وسلو مالک او خطرناک قوت هم نه دی چې ګنی د نړۍ غټ ملکونه یې خاتمه نشي کولی. خو ضرورت د دې خبرې دی که چېرې د نړۍ نه د ترهګرۍ خاتمه کول وي نو د نړۍ ټولو ملکونو لبا یو کېدل وي او په ګډه سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کول وي نو ممکن ده چې د نړۍ په مخ ترهګري او انتها پسندي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په کابل کې د خالی پروز د هزاره ټولنې پر مظاهره چانو تر ځان وژونکي برید وروسته ځینې افغانان حکومت د ولسي وګړو د امنیت د خوندیتوب په چاره کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د هزاره ټولنې مشران تورنوي چې ګواکې د خپلو شخصي ګټو لپاره د خپل قوم وګړي مظاهرو کولو ته هڅوي. بلخوا د هندوستان ټایمز اوس پاڼې په یوه لیکنه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د هغه هیواد برخه جوړه شي چرې هم پوره نه شي. د دې دواړو لیکنو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په دې مزنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره وروسته ځنوجون کې برید چې د 2001 کال رهیسې یو لغټو خونړی بریدونه وو پکې اتیا کسان مړه او 206 دیش جوبل شول. د هزاره ټولنې مظاهره کوونکو ویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تیره شي. افغان حکومت بیا وایي د سالنګ لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پریکړه د روښنایي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړې ده. په رپورت کې راغلي چې په دغه مظاهره کې د لسګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزاره ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي نو بل خوا د هزاره ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلي هزارګان چې د ولسمشرې په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غني ملاتړ کړی وو ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه. ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلې چې یاد پیخه په هر اړخیزه توګه وسیړي. بلخوا هندوستان ټایمز ورسپانه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سختې نیوکې کړې چې پکې نوموړي ویلي وو دواګانې یې له کشمیریانو سره دي او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کومه ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړ شي. ورسپانه د هند بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو. لیکنه کې راغلي برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمیر مهمو کسانو د وژلو تورونه وو. د هند بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي. نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي. خو د په خبره هندوستانیان ټول په یوه خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامت پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي. یاد وي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په اتمه برهان وانی ووژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ پنختو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لوختي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ترکی حکومت اعلان کړی چې یو عالی رتبه چارواکی نیولی چې په امریکا کې له جلا وطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره یې نږدې اړیکې درلودې. ګولن په ترکیه کې د کودتا په وروستۍ هڅه کې په لاس ترلو تورن شوی دی. د ترکیې چارواکو د ګولن وراره هم نیولی دی. بلخوا د ترکیې ولسمشر د کودتا په وروستۍ هڅه کې د لاس ترلو په تور تر 14,000 د زیاتو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د ترکیه چارواکی وای یو عالی رتبه مقام نیولی چې د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې وو. چارواکی وای حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دای د ګولن د شی لاس سړی ګڼل سوی دی. د چارواکو په خبره هانجی ظاهرا د کودتا تر وروستۍ هڅې دوی ورځې مخکې ترکیه ته تللی وو. د ترکیه چارواکو پرون ویل چې د ګولن وراره محمد سعید ګولن یې هم نیولی دی. انقرې ګولن په ترکیه کې د وروستۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو ګولن چې په امریکا کې جلا وطنی دی په دې کودتا کې خپل دخالت رد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامې کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 126 جنرالانو په ګډون د 14,000 او 125 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې له ملي ټلویزیون نه په یو ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه. دی وایي د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیې د وسلولو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیې وسلول ځواکونه او سرتیري راته ګران دي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامې کودتا وروسته 6,000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه ورځ تر 1,000 د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم کړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدراعظم بینی علی یلدریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست ګارډ به منحل سي. د ترکیې د ټلویزیوني شبکو د راپورونو له مخې یلدریم ویلي د جمهوري ریاست ګارډ به چې 2,500 غړي لري موجود نه وي او ورته اړتیا هم نه لیدل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ په خپل هیواد کې 3 میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لاس لرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت روانه تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
او دونکو ترکیه پاکستان ته خواست کړی چې په هغه واد کې د فتح الله ګولن ګروپ تر سوري لاندې چلیدونکي ټول تعلیمي ادارې وتړي. پر دغه ترکی ملا فتح الله ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي تور دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا له تر شا لاس درلودل. د ګولن هم فکر خلک په پاکستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي واي چې په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر مطبوعاتو ته وویل چې حکومت یې ټولو ملګري ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو زلو مخنیوي وکړي. د ترکی د سفیر وینا وه چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکو ادارو په حق لای حکومت پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی. د ذکر دا چې په پاکستان کې د یاد ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخ چې دا وخت د یاد ګروپ د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې قریبا 23 کلونو کې د 10,000 پورې طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي. څومره امکان لري چې پاکستان حکومت به د ترکی دغه غوښتنې ومني؟ د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز:
د پاکستان او د ترکی یو ډېر ښه تعلق دی، بالخصوص په پنجاب کې د ترکی د حکومت مختلف پروژې داسې روان دي چې په هغې باندې د پنجاب حکومت ډېر انحصار کوي. نو ما تخکاری دا سے چه حکومت با لازمن سنس اقدام خو کئی خو شاید چه یکدم دا سکولونا بند نشی زکا چه پدے کے ہزارہا بچی سبق وائی خدا امکان شتے چه رو رو مرحلوار بدے گلن تحریک زیر احتمام پاک تو سکولونا چلی دیغے حوصلہ شکنے اقداماتو خطر آشتے
دا تعلیمی چارو یو بل کارپو شیرعالم شینوارے وائی
پاک تو سکولونا او یادا زمار ادبی سرگرمی تجل تکتبی دا خو ماتا خوئی طریقہ نخکاری چه دا سی جمر زرد دا ادارے بند کرلی شیولی چه دای و ادبی و علمی داری بی بنیادی سوال خرا فرس کدا سی خبری نو بیا دی باقیتا جایزا غسل پکار دی دا قتل پکار دی چه دا سی کمی خبری چه اغا دمون ترکیا نزونو باندی کنی لگی او فتح اللہ گلن فکر چه خوری یا کم ادبی پروگرامونا یا علمی پروگرامونا چه دی دا غی غلط نتیجه را واتی شی ولی چه زنگا دیر غریب ماشومان تیلنٹڈ ماشومان دی بیا ترکی تا هم لیگی بحر ملکو میں سمجی نو فکر کم چه اغیزمن خبوی پکار نه چه
یاد دیوی چې دروانی میاشتې 15 منیټې پښپا په ترکی کې د فوز ایوی ډلې په سرکاري ټي وی قبضه وکړه او له هغه ځایه د مارشال لا اعلان وکړو چې ورستو د ترکی صدر ویډیوي پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته راووزی د پیغام لخ پرېدو سره سم په مختلفو خارونو کې خلک لارو ته راووتل او کودتا یې ناکام کړه د دغې ناکامې کودتا راهسې د ایوی اندازې له مخې 6000 سرتیری پولیس قاضیان په مختلفو وزارتونو کې کارکونکي او استادان یا خود دندو لري کړی شوی دي او یا نیول شوی دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لو
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردن کو دا میدان وردګ اوسیدون کی وای په یاد ولایت کې امنیتی غوښنه ډیر شوی ځکه دوی خپل کورونه تنشیت لای او نور ولایتونو ته کډې وړې دي د میدان وردګ ملکی او پوزي چارواکي منی چې د یاد ولایت لا تو ولسوالیو څخه څلورې تر سخت امنیتی غوښ لاندې دي خو په وینا چې د امنیت د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي
میدان وردګ ولایت د کابل ویدیزه دروازه بلل کیږي او پلازمین سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی اوسیدونکي وایي چې په ولایت کې نام نه وي او جګړې زیاتې شوې دي دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کیږي په میدان وردګ کې د امنیتي تهدیدونو او نام نه یو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمی مشال رادیو ته داسې وایي
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی اتا دی ولایت په سل میتری کې هم مخالفین موجود دي وخت نا وخت په ولایت باندې هم ډزونه کوي په 40 نارخ سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی خلک نشي کولای هغه دولتي مامورین چې خپل کورونه تلر شي مجبور دي چې په خپل نور ولایتونو کې ژوند ترسره
د حکمت الله واصفی په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي
جنگونه هم زیات شوی دي او بالاخره د دولتي منصبینو څخه هم غوښتنه حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه توجه ورته وکړي ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي
چارواکي دایمرداد سید آباد جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي د یاد ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دایمرداد سید آباد جغتو او جلریز ولسوالۍ دي له دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي همدارنګه درې او لوړې ژورې لري نو وسوال ورڅخه ډېر استفاده کوي د نمبر دو شاهرا مسله چې میدان ښار له بامیان سره نښلوي د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي د میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بولي
میدان وردګو ولایت یو اساسي موضوع چې موږ ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولې ده هغه دا چې د خیالي د محلي پولیسو په صفوفو کې ستا د عمل دقیق عمل نشته
د میدان وردګو والي زندګل زمانی هم په یاد ولایت کې نام نه یې مني خو وايي
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي تقریبا وسلوال خلک چې د حکومت په خلاف باندې کار کوي دروی زرو شاوخوا ته رسیږي او هغه تقریبا دیر سلو 15 دیر سو جنگی گروپونو پورې اړه لري ما از هغه نقاط چهره یا غرنی نقاط یا زنگلی نقاط دشمن په یو کې مشته ده.
د میدان وردګو د ولایت شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتی تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا غوړسته چې د خیبر جنسای په باړه کې د بر کم برخیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړل چې د نشې توکو د کاچاک د مخنیوي لچارو سره مرسته کوي. د سیمې پر امنیتی پوسټو د خځو تلاشي کول درول شوې دي. د قومي مشرانو همداراس پریکړه کړې چې د سیمې هر هغه کس به 2 میلیون روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا کاچاکي کارونو کې په لاس لرلو تورن ومندل شو. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی درته ورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د بر کمبرخیل قبیلې یوې نمائنده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمې مشرانو تر دې مخکې پر امنیتي پوستو د ښځو د تلاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې دا چې د تیر یو کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتی ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برقی په سرونکي ښځې نه یوازې د مخدره توکو په کاچاک بلکې ترستانو ته د ځانمرګیو واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرسته کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د ښځو تلاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د ښځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تلاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د بر کمبرخیلو مشرانو اعلان وکړ هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2 میلیونه روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي د مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلي او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د ممندو په پړانګار کې له پښتني شعر او ادب او موسیقۍ سره مینه لرونکي کسان وخت په وخت په خپلو حجرو کې د موسیقۍ محفلونه جوړوي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی په همداسې یو بنډار ورپېښ شوی او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو سپینګیرو او محفل ته د 400 راغلي میلمنو شوقیانو ډېرې سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو او که دوبره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجا واوري نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تندما تکړي. هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلی دی وای چې د هغه لیکلي شعرونه په نوې طرز موسیقۍ سره هم ویل شوي خو هغه په خپله دا د حجرې محفلونه چې ډېر ساده وي خوښوي.
هم دغه سی دا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جب دا او دغه بیا په هنرمن باندې ڈیفینڈ کئی چی هنرمن پاگی کی سوئی خلق ہوتا او لکه زما په خیال ک تاسو دس یو خبر کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پړانګر د سیمې ته پراتک ډیر خوشاله او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمو ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي. ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي، خو دا ساعت هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زما نوم محمد حیدر، که زه مطلب داري چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي. مونږ ورته مینه ورکو، لکه فنکار د مینې سره کاری، د نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو، او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې، بلکې د یادې سیمې د پنځلسو نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکې وویلې، او د دغه محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانګ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا لکی مروت سره اړه لرونکي شاعر او د سکول یو پخوانی پرنسپل تبسم مروت د خپلو غزلونو، سندرو او چاربیتو لپاره په سیمه کې شهرت لري. د سیمې سندرغاړو وخت په وخت د نوموړي شعرونه ویلي چې خلکو خوښ کړي دي. له تبسم مروت سره د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په کوم وخت کې شعر ویل پیل کړل.
هغه اردو چې یو مصر ده، میرا مزاج لڑک پن سے عاشقان ہے. شاعر چی دا یو ودیه ده، دا په سړي چې موجود دی، خو هغه د جبلت په باب چې راځرمي انسټینکټ چې سړي چې و جبلت موجود دی، خو دور اظهار نه کوي چې کله یې غبانې خپل ټیم راسي میا به راسي بیخشي اظهار وسي. شاعر چې دا اول نه دا شی موجود دی، شعر پسند دی، بازو کوي، ډېر ډېر کسي چې 364 چې ما جیوی ٹریننگ وکړ استاد سره 4 اپریل 1974 ته زه استاد رہی. شاعری خو ما شروع خدا سی اظهار مې نه وکړه، نو دا طاهر صاحب درغلی او صاد الله جان برک سے بغداد ته بن چې و یو وخت باندې ته جوړی چې مشاعره و، نو ال تزلانه بیا ما اول اول مشاعری چې وکړه.
تاسو 1915 وخت یاد کو چې تاسو شاعری شروع کړی و، هغه وخت کې هم داسې تاسو د چانه متاثر شوی چې څوک مو ډیر لوستي وي د چا کتابونه؟
هر یو شاعر که څوک منی که نه منی، چې کوم دی موږ متقدمین دي چې مخ چې تیر سوي شاعران دي، رحمان بابا دا، خوشحال بابا دا، مزل خان ممن دا، حمید بابا دا، ولی خان دا، حمزه صاحب دا، طاهر صاحب دا، دا وړاندې دي. دا چې څومره چار وی دلی دي، چا مطالعه کړی دي، هغه یې موږ داسې دي یک کلوري منی کنه منی زخه خپل استادان کنه.
تبسم مروت صاحب، تاسو چې کوم چاپ کتابونه دي یا شاعری مجموعه ده، داسې څومره دي خپل اوریدونکو ته که وخی؟
چاپ خو ما یو کتاب چاپ کړی د خورجین 2004، نور ما سره مواد ډیر په بدري کتابونه په پښتو او سیما اردو شاعری دی غا کتاب چاپ کول مطلب می ده.
تاسو عوامو کې ډیر مقبول یی، د دې وجه صدا د دې مقبولیت خصوصا کومګه په جنوبی اضلاع کې ګورو بنو کې بیا په وزیرستان کې خلک زیات خوښوي.
دا فیصله خو زنه سره کوله، یو خدای پاک رحم وکړم سړی باندې چې شهرت در کې لاغ په زور نه ده، نه په زور برخی ازلی دي، نه په زور نه په سیالی دي، بل د خلکو پویا او سوچ سمجھ چې هغه کلام ته رسیږي، چې لیک هغه د شعر هغه چې تا په سوچ باندې مجبور کی څومره دی پاره موږ سو خسر خو هیڅ د کلام خورونې ذریعه بل نه و، نم رساله است، نم اوس پور اخبار است.
دمساز مروت زیاتره د مروت او افغار بخاری شو، سرکای کمال شو، استاسو ولا دیوانه ولا دغه دستانونه چې کمرته وای اغه ویل دي، اغه اوس دغه دستان چې ورته وای ډیر کم، یعنی نه معلومیږي یا دغه ورک شو، د څه وجه ده؟
اغه خلق نه دی پاته، نه اغه شاعران پاته دي، نه اغه موسیقاران فنکاران پاته دي، واړه شارټ کټ زور کې لنډه لار خبرې. ما یو غزل مطلب دا وا چې زه خپل کلام ویلو ته دمساز له خدای غواړم، زه خپل کلام ویلو ته دمساز له خدای غواړم، هغه ژغ له خدای غواړم، هغه آواز له خدای غواړم.
هغه وخت کې ټیکنالوژي هم نه و، نه سټوډیو و، نه یو ټیپ به ورته
دبا خپل ته خدای داسې پوهې ور چې ما وی غبا د بغیر ما نه داسې څو کسانو کلام وړی لر لري خو هغه سې نه ده ویلې قدرت دی رب ده.
تاسو وویل چې زمونږ په شهرت کې د دمساز مروت لاس دی، نو د دمساز مروت په شهرت کې بیا د چا لاس دی؟
دا وایي موږ په شهرت کې د ډېر لاس ده، ځکه چې دا کلام د دنیا ته خلکو ته ورساو اماراتو ته لاړې چیرته چیرته دا کسې خو دغسې د دمساز په شهرت کې د دغو شاعرانو لاس ده، مروتو شاعرانو.
1915 وخت تاسو یاد کو د شاعري، هغې وخت چې کومه شاعري وه نن شاعري تاسو ګورئ څه فرق محسوسوي؟
هغې چې هغه وخت چې کوم شاعرانو استادان شاعران موجود وو هغه ډېر مخلص خلک وو او ډېر معیاري کلام یې وو. اوس ما خبره دا درته وکړه چې اوس ډېر کوچلي کوچلي شاعران سره دغه بڼو چې ډېر دي مربتو چې ډېر دي، خو غم دا ده چې څوک دومره ستړی خواري نه کوي، دومره صبر یې نشته لکه چې دي و خلکو صبر. چاپ سے مرگ نہ بعد دیوانوں نے چاپ کی جی چاپ زمدان چی دیر منظور دام مردرا سے اپنا اثر دخت خو پتا تھا آگو بیر دیر سوچ سمجھ باد باد بھائی جی کم کتاب چاپ کا اداس ہے نا ضرور سمجھ دا خود تو لاڑی دی چوری ہوتی کی بیان سے خستی تا یو کتاب چاپ کا غچی خامی دی دی رحمان پہ کتاب چی غالب پہ کتاب چی اقبال پہ کتاب چی کا یو شیر داسی چی ہمیں یاری نہیں پری ہوتی نسک پورت شاعر نو ہوئی
دا مشال ریڈیو دا